라디오.
سلامونه احمد شیبریم هر کلی مکو د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د دوی حکومت له تاجکستان سره پراخو شو اړیکو ته ژمن دی. احمد خان متقی دا خبره د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د تاجکستان له سفیر سعدي شریفي سره د کتنې پر مهال وکړه. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت د بیان له مخې د تاجکستان سفیر شاغلی شریفي وویل چې هیواد یې د دواړو هیوادونو پر ګډه پوله د یو شمېر اقتصادي پروژو د پلي کېدو پروګرامونه لري او غواړي چې اقتصادي اړیکې پراخ شي. د افغانستان په شمال کې د طالبانو اړیکې له ترکمنستان او ازبکستان سره ښې دي او له تاجکستان سره هغسې نه دي، ځکه چې د 2020 کال د اګست له 15 راوروسته چې طالبانو کابل نیولی دی له تاجکستان سره پر پوله څو ځله وسله والې نښتې شوي دي چې وروستۍ به یې دوی اونۍ مخکې وشوه چې په ترڅ کې د تاجکستان د چارواکو په وینا درې افغانان چې قاچاق یې لیږداوه ووژل شول. د کابل بغرام د سړک د یوې برخې د جوړولو چارې پیل شوې. دا پروژه د پنجشنبې په ورځ پرانیستل شوه. د دې سړک اوږدوالی 6.2 کیلومتره دی، عرض 50 متره دی چې له نوي کابل څخه د بګرام په لور غځېدلی دی. د طالبانو د چارواکو په وینا پر دې پروژې به 455 میلیونه افغانۍ لګښت وشي. د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او، یونیسف او د فرانسې حکومت د 2 میلیونه یورو په ارزش یو پروګرام پیل کړی دی چې د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. د دې پروګرام له مخې به په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې له نږدې 250,000 کسانو سره مرسته وشي. تیر میلادي کال د اګست په وروستیو کې د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې له امله تر 2,200 ډېر کسان ووژل شول او تر 3,600 ډېر ټپیان شول. د دې زلزلې له امله له 6,200 ډېر کورونه ویجاړ شول. سعودي عربستان د افغانستان له 3 میاشتې سره د 3 ټنه خرما مرسته وکړه. په کابل کې د سعودي عربستان د سفارت مرستیال علي محمد الحسن د پنجشنبې په ورځ وویل چې د روژې مبارکې میاشتې د رارسېدو په مناسبت دا مرسته شوې ده او ریاض ژمن دی چې په هر راز شرایطو کې له افغانستان سره خپلو بشري مرستو ته ادامه ورکړي. نن د شعبان 15 ده، له نن 4 یا 5 ورځې وروسته به د روژې لومړۍ ورځ وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر یو ځل بیا ایران ته ګواښ وکړ. کله چې له ډونالد ټرمپ څخه د پنجشنبې په ورځ خبریالانو د ده او د اسرائیل د صدراعظم د خبرو په اړه پوښتنه وکړه، ده وویل که تهران د خپل اټومي پروګرام په اړه کومه موافقه ونه کړي نو ډېرې بدې پایلې به ولري، خورا بدې پایلې. ټرمپ بیا وویل چې دی هیله من دی چې له ایران سره به خبرې راتلونکې میاشت یوه نتیجه ورکړي. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو بیا د پنجشنبې په ورځ له امریکا څخه تر ستنېدو مخکې وویل چې ډونالډ ټرمپ داسې شرایط رامنځته کوي چې کولی شي له ایران سره ښه تړون ته لاره هواره کړي، خو نتنیاهو زیاته کړه چې دی له ایران سره هر راز توافق ته بدبینه دی. د کرکټ د شلو اورونو په نړیوال جام کې نن استرالیا له زیمبابوې سره، کاناډا له متحد عربي اماراتو سره او هالنډ د امریکا له متحد ایالاتونو سره مسابقه کوي. په پرونیو لوبو کې ایتالیا نیپال ته په 10 وکټو ماتې ورکړه. دا په نړیوال جام کې د ایتالیا لومړۍ بریا ده. د پنجشنبې په بله لوبه کې سریلانکا عمان ته او هند نامیبیا ته ماتې ورکړه. دا نړیوال جام د فبروري په 1 د هند او سریلانکا په کوربتو پیل شوی چې پای لوبه یې د مارچ په 8 ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اورئ. ملګرو ملتو پر طالبانو لګېدلي بندیزونه تمدید کړل. د چارو کتونکي شینکی کړو خیل وایي
دا د پنډي ټولنې هغه ژورې اندېښنه د افغانستان په ارتباط څرګندوي چې له ښځو او نجونو څخه ډېرې زده کړې او د کار فرصتونه اخلي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د ملګرو ملتو د بندیزونو د څار کمیټه وایي چې افغان طالبان د یو شمېر ترهګرو د فعالیت زمینه په افغانستان کې مسایره کړي. په دې اړه مو د کتونکي او ژورنالیست سمی یوسف سینا سره خسته چې د افغانستان او پاکستان موضوع تعقیبوي.
یعنی دا په دې نه شو چې یو عرب په افغانستان کې اوسېږي هغه د حتمن د القاعده غړی وي. څه فکر کوم چې
نړیوالو ټولنو په دې باور ده چې افغانستان کې که دغه ډلې یا اشخاص افراد پاتې شوي هم وي خو یو اکټیو یا فعاله
داسې راپورونه خپاره شوي چې واشنگتن د افغانستان لپاره نوې تګلاره جوړوي. د سیاسي چارو کتونکی حمید عزیزی وایي
متحده ایالات اوس مهال د نړۍ په نورو برخو کې په ځانګړې توګه ایران، روسیا، چین او سویلي امریکا کې بوختي، نو په عملي توګه زه فکر نه کوم چې ډېر داسې خاص تغییرات په افغانستان کې راوړي.
راوښو د خبرونې لومړی مطلب ده. د ملګرو ملتو امنیت شورا پر افغان طالبانو لګول شوی بندیزونه تمدید کړل. امنیت شورا د پنځشنبې په ورځ د افغانستان د 1978 کال د بندیزونو له کمیټې سره د مرستې لپاره د څارنې ټیم ماموریت په یو خوله د یو بل کال لپاره وغځاوه. د پریکړې لیک مسوده د امریکا متحده ایالاتونو چمتو کړې وه چې د امنیت شورا دایمي او غیر دایمي 15 غړیو په متفقه توګه تصویب کړه. په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه سرغړونه په ځانګړي ډول له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو بندېدل د دې بندیزونو د اعدامې یو اساسي دلیل یادی شي. د سیاسي چارو کتونکي په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر شینکی کړوخیل ازادي راډیو ته د ملګرو ملتو د دې بندیز په اړه وویل
دا د بینالمللي ټولنو هغه ژورې اندېښنې د افغانستان په ارتباط څرګندوي چې له ښځو او نجونو څخه دوی د زده کړو او د کار فرصتونو اخیستلې او همدارنګه هغه فرامین دوی صادر کړي چې پایلې سیاسي، ټولنیز او اقتصادي محدودیتونه په وګړو باندې چې دا نه تنها چې د بلنهاو انسانانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کوي بلکې د هیواد پرمختګ او ټکاو هم کمزوری کوي. تر څو پورې چې دوی د افغانانو هغه بنسټیز حقونو ته درناوی ونه لري او برابر فرصتونه افغانانو ته برابر نه کړي، دوی نشي کولای چې داخلي او نړیوال مشروعیت ته لاسرسی پیدا کړي او دا ستونزه به له بینالمللي ټولنې سره خپل ځای به پاکي.
یو زر شپږ سوه نهه ورځې کېږي چې د افغانستان واکمنو چارواکو له 12 کلونو څخه د پورته عمر نجونو پر مخ د زده کړې دروازې بندې کړې دي. د ښځو او نجونو د زده کړو او نورو حقونو مسله د ځینو کتونکو په باور یوازې د طالبانو د چارواکو د سفرونو د بندیز سبب شوې نه ده. له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د کمیدو باعث شوې هم ده. د پانتون استاد د چارو کتونکو اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
مرسته کوونکی هیوادونه په ځینې مواردو کې د افغانستان په حکومت باندې مثلا د ښځو په برخه کې، د بشري حقوقو په برخه کې، د ښځو د تعلیم په برخه کې اعتراضونه لري او دوی نه غواړي چې هغه هیواد ته مرستې او کومک وکړي چې هغه د دوی اساسي حقوق نه مراته یا د ملګرو ملتو هغه عمومي نورمونه او موارد چې دي هغه نه مراته.
طالبانو بیا بیا له ملګرو ملتونو پر دوی د لګېدلو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کړې ده او ټینګار کوي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو څوکۍ دوی ته وسپاري، خو داسې ښکاري چې د دوی د هڅې پر دوی د بندیزونو له تمدید سره یو ځل بیا تکنه شوي.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي او که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي موږ ته پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد، د سیاست، د اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچېری یو انجلۍ تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چی دومره لیری ځای لار چې دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لار څخه ښځې کمرنګ کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه له اسدی راډیو. د دې خبرونه په نورو برخه کې زما همکار سلطان محمد سرور له تاسو سره مل دی. زحمت شیبر اجازه اخلم. در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څېړنې او څارنې ډله وایي طالبان د افغانستان دننه د القاعده تحریک طالبان پاکستان او ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ په ګډون د وسلوالو ډلو د فعالیتونو ملاتړ کوي. د دې ډلې لخوا امنیت شورا ته چمتو شوي شپږ میاشتنی راپور کې راغلی دی چې که څه هم طالبانو د داعش ضد اقداماتو ته دوام ورکړی او د ځینو نورو ترهګرو ډلو بهرنی فعالیتونه یې کنټرول کړی دي، خو د القاعده او په ځانګړې توګه د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي ملاتړ ته دوام ورکړی دی. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ورته راپورونه او ادعاوې رد کړي او د ملګرو ملتونو دا ډول اندېښنې یې بې ځایه بللې دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار او تحلیلي ملاتړ ډلې په افغانستان کې د بیلابیلو ترهګرو ډلو د شتون راپور ورکړی او ویلي دي چې طالبان د دې ډلو ملاتړ کوي. یادې ډلې د دې سازمان امنیت شورا ته په خپل چمتو کړي شپږویس مخیز شپږ میاشتنی راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ د فبروري په یوولسمه یې په خپله ویبپاڼه خپور کړی لیکلي، د القاعده او تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي په ګډون بیلابیلې ډلې په افغانستان کې موجودې او د افغانستان د حاکمو یعنی طالبانو ملاتړ لري. هغه څه چې طالبانو وړاندې په ځلونو رد کړي دي. د ملګرو ملتونو د دې ډلې د راپور په ټکو د هند نیمه لویه وچې لپاره د القاعده څانګه د افغانستان په جنوب ختیځ کې فعاله ده او د دې ډلې مشر اسامه محمود او مرستیال یې یحیی غوري په کابل کې دي او رسنیز ټیم یې په هرات ولایت کې فعالیت کوي. دا په داسې حال کې ده چې متحدو ایالاتو د القاعده ډلې د یاد مشر اسامه محمود په اړه د معلوماتو لپاره د لس میلیونو ډالرو او د هغه د مرستیال یحیی غوري په اړه د معلوماتو ورکولو باندې د پنځه میلیونو ډالرو جایزه ټاکلې ده. په دې راپور کې راغلي چې القاعده تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي او د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې دي او په ټکو یې القاعده لا هم د طالبانو ملاتړ لري چې په ټکو یې دوی په افغانستان کې په ځانګړې توګه ټي ټي پي ته د روزنې او هغوی ته د سلام مشورې په برخه کې فعالیت کوي. خو په راپور کې ټینګار شوی چې طالبانو د داعش ضد اقداماتو ته دوام ورکړی او د ځینو نورو ترهګرو ډلو بهرني فعالیتونه یې کنټرول کړي دي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار او تحلیلي ملاتړ ډلې په راپور کې زیاته شوی چې ټي ټي پي په افغانستان کې د طالبانو لخوا له ډېر ملاتړ او ازادۍ څخه برخمن دي. هغه تګلاره چې د راپور په ټکو د یادې ډلې او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د جګړو او په سیمه کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل شوی ده. راپور کې راغلي چې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې له لویو فعالو سازمانونو دی. هغه ادعا چې طالبانو تل رد کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د وړاندې شوي راپور کې دا هم راغلي چې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ غړو هم د طالبانو له لوري د هویت اسناد ترلاسه کړي او په افغانستان کې د تګ راتګ ازادي لري او د بدخشان ولایت په کچه د نشه یي توکو په ځانګړې توګه د تریاکو د کرنې او د قانونو له لارې مالي ملاتړ ترلاسه کوي. ملګرو ملتونو ویلي چې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ شاوخوا 250 غړي په 2015 کال کې د طالبانو له پولیسو سره یو ځای شوي دي. په راپور کې د ملګرو ملتونو د یوې غړي هیواد په حواله ویل شوي چې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ لخوا خپل غړو ته چې په سوریه او ګاونډیو هیوادونو کې میشتي ویل شوي چې د سینګیانګ جهاد ته د ورستنېدو لپاره د افغانستان ته انتقال شي. د ملګرو ملتونو د راپور کې د داعش د خراسان څانګې په اړه راغلي که څه هم دا ډله په افغانستان کې د حاکمو یعنی طالبانو حکومت لخوا په بریدونو کې خورا ځپل شوي، خو په ټکو یې ځینې لا هم په افغانستان کې په ځانګړې توګه په شمال بدخشان او له پاکستان سره نږدې سیمو کې فعال دي. په داسې حال کې چې د سیمې هاخوا د نورو وسلوالو ډلو سره د یو ځای کېدو په لټه کې دي. هڅه مو کړه د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار او تحلیلي ملاتړ ډلې د دې نوي شپږ میاشتنی راپور په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویاند ذبیح الله مجاهد د راپور تر خبرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو ښاغلي مجاهد شپږ ورځې مخکې پر خپله ایکس پاڼه خپور کړي بیان کې په ورته موضوع د ملګرو ملتونو د راپور په اړه لیکلي و چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د امنیت په اړه اندېښنې بې ځایه دي. د ذبیح الله مجاهد په ټکو دا اندېښنې ځکه مطرح کېږي چې افغانستان په دغه ناسته کې حضور نه لري تر څو خپل مستند دریځ او حقیقت وړاندې کړي. د زیاته کړې ځینې هیوادونه له همدې خلاص څخه په استفادې د افغانستان د امنیت په اړه پروپاګاند کوي او تشویشونه خپروي. ذبیح الله مجاهد دا هم لیکلي و چې دوی د افغانستان د امنیت او په دې هیواد کې د هیڅ بهرنۍ او خپل سرې کړۍ نشتون او د نورو ملکونو پر وړاندې د دې هیواد له خاورې نه د استفادې په اړه ټولو هیوادونو ته ډاډ ورکوي. خو په ټکو یې د داعش پدیده چې په افغانستان کې ماتې خوړلې په ګاونډ کې ځالې جوړې کړې دي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا بېلابېلو سازمانونو او هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان د افغانستان اړوند ورته ادعاوې مطرح کړې دي. بلخوا ټاکل شوې نن پنجشنبه د فبروري په 12مه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه د بندیزونو د څار او تحلیلي ملاتړ ډلې د ماموریت د غځولو د مسودې پر سر رایا چونه وکړي. دغه ډله د امنیت شورا له لوري د طالبانو پر حکومت د لګول شویو بندیزونو پر څارنه کې هم مهم رول لري. د دې ډلې ماموریت د فبروري په 12مه پای ته رسیږي چې له همدې امله امنیت شورا د دې ماموریت غځول یوه مهمه موضوع یاده کړې ده.
درنو اوریدونکو په ریپورت کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې په یو نوي راپور کې په افغانستان کې د بیلابیلو وسلوالو ډلو د حضور خبر ورکړی او تور لګوي چې طالبان د دې ډلو ملاتړ کوي. د ډلې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو القاعده شبکه او پاکستانی طالبان یا ټي ټي پي هغه ډلې بللې دي چې په وینا یې له افغانستان څخه فعالیت کوي. په دې ډلو کې د ختیځ ترکستان او نورو ډلو یادونه هم شوې. د پخواني شوروي اتحاد پر ضد د جهاد له پیل راهیسې په تیرو څو لسیزو کې ګڼو وسلوالو ډلو د افغانستان او هم دغه راز د پاکستان له خاورې فعالیت کوو او په دې سیمو کې اوس هم د همدې وسلوالو یو بل نسل ژوند کوي. اوس پوښتنه دا ده چې دا نوی نسل د نړۍ لپاره خطر جوړولی شي که نه. احمد تکل د همدې موضوع په اړه د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو له شننکي سمی یوسفزی سره مرکه کړې. ښاغلی یوسفزی د مرکې په پیل کې وایي چې د ملګرو ملتونو دغه او نور راپورونه عموما پر احتمالاتو ولاړ دي.
د ملګرو ملتونو راپورونه په افغانستان کې د جهادي ډلو د شتون په اړه خبرېږي. واقعیت لري یو ډول تبلیغاتي بڼه ډېره لري. په احتمالاتو باندې خبره کیږي. مثلا دا وایي کیدای شي دا ډلې هلته موجود دي او اوس مهال خو ګواښ نه دي. په راتلونکي کې کیدای شي ګواښ شي. البته په دې کې شک نشته دا چې ډېر وخت چې موږ په هغو باندې تحقیقات کړي دي هغه دغسې نه دي ثابت شوي. لکه یو ځل یو کال وړاندې د ملګرو ملتونو په راپور کې رالو چې د شیخ مصري په نوم باندې یو کس ابو اخلاص مصري په کنړ کې اوسېږي او دا د القاعده ډېر غټ سړی ده او بشر ده. او دا ده خو کله چې موږ تحقیق وکړلو واقعاً هغه سړی د تېرو دېرشو کلو راهیسې په کنړ کې اوسېږي او د تېرو 15 کلونو راهیسې خو ذهني مشکلات لري. یعنی دا په دغه شولو چې یو عرب په افغانستان کې اوسېږي هغه د حتمن د القاعده غړی وي. څه فکر کوم چې نړیوالو ټولنو په دې باور ده چې افغانستان کې کده ډلې اشخاص افراد پاتې شوي هم وي خو یو اکټیو یا فعاله خطر نه ده.
په دې راپور کې د ختیځ ترکستان د اویغور ډلې یادونه هم شوې ده د یو احتمالي خطر په توګه. دا هغه کسان دي چې د شوروي ضد جهاد په کلونو کې راغلي و افغانستان ته. دا د طالبانو په تیره واکمنۍ کې راغلي و افغانستان ته. او دا د چین په ضد ګواښ جوړولی شي که نشي جوړولی. مخصوصا د کابل او پیکینګ روابط اوس نسبتا په ډېر ښه حالت کې دي.
نه زه فکر نه کوم چې دوی دا وخت یو فعال قوت په افغانستان کې د ایست ترکستان اسلامي موومنت یا د چینایي مسلمانانو مثلا دا وخت ټول زیات ایست ترکستان خلک په ترکیه کې اوسېږي یا په اروپا کې پناه اخیستې دي یا حتی په ځینې عربي هیوادونو کې اوسېږي. نو د هغوی شتون دا په دې معنی نه ده چې هغه د حتما په افغانستان کې کدی اوسېږي نو هغه د چین ته خطر وي. او زه فکر کوم چې چین تر اوسه پورې د طالبانو له کارکردګۍ نه خوشحاله ده. یعنی دغه افراد کلته موجود هم وي. دا وخت د طالبانو تر کنټرول لاندې دي. داسې یو کار نه اجرا کوي چې هغه د چین او د طالبانو روابط خراب کړي.
په دې راپور کې ټي ټي پی د پاکستاني طالبانو ډله تر ټولو لویه ډله بلل شوې ده چې په افغانستان کې شته. مګر د دوهې د تړون په اساس باندې د طالبانو وظیفه څه ډول ده؟ دا ده چې ټي ټي پی د پاکستان حکومت ته وسپاري او کې بریدونو ته پرېنږدي.
وګوره که دغه د دوهې د تړون هغه تعریف ته ولاړ شو هغه داسې ډېر مبهم ده. یعنی دا ده چې دوی به جهادي ډلو ته چې نورو ملکونو ته خطر جوړوي اجازه نه ورکوي. په دغه کې یعنی امریکا کوشش کوي چې د القاعده نوم واچوي خو په قطر کې طالبان دا وسره ونه منل. په مجموع الفاظو باندې وسره ناراضي شو چې هغه ډلې چې بل چاته خطر پېښولی شي د افغانستان له باندې هغوی ته به وکیل نه ورکوي. نو زه فکر کوم چې پاکستان خو دا کوشش کوي چې ټي ټي پي یو داسې ډله وښيي چې القاعده ته نږدې ده او نړیوال تروریسټ ګروپ ده. خو ټي ټي پي هم د تیرو درې کلونو کې دا نوی مشرتابه ده پلان داسې جوړ کړی ده چې هغوی د نړیوال جهاد په اړه باندې خبرې نه کوي او له دې امله د نړیوالې ټولنې هم چې پخوا ٹی ٹی پی نہ خطر احساس کول ہوئی فکر کبھی چې اوس ٹی ٹی پی لکه دغه پخوانیو مشرانو حکیم الله مسعود یا بیت الله مسعود چې القاعده ته نږدې وو او حتی په نیویارک کې یو برید هم وکړو او هغه کس چا چې برید کړی وو شهزاد په نوم باندې څو ورځې وروسته دغه ویډیو له حکیم الله مسعود سره راووتله. اوس هغوی هم د نړیوال جهاد او دغه مسایلو باندې په حساسیت پوه شوي دي یا په دې پوه شوي دي چې د نړیوال جهاد خبره کوي نو نړیوال ورپسې کېږي. فعالیت په پاکستان کې دننه ده او هغه هم یو ٹی ٹی پی یو تاریخي یعنی اوس خو تقریبا 15 کاله د دوی د هر څه چې ورته وایه مقاومت ورته وایه د پاکستان ضد فعالیت ورته وایه هغوی اوس خپل یو تاریخ لري یعنی یو داخلي موضوع ده. اگر چې پاکستان کوشش کوي چې ٹی ٹی پی ته نړیوال متوجي کړي خو زه فکر کوم چې نړیوال هم اوس په هغه ډول باندې چې پخوا د ٹی ٹی پی مشران وژل یا په قبایلي سیمو کې پاکستان سره القاعده پر خلاف جګړه کې ضرورت نو القاعده کسان او د طالبانو ٹی ٹی پی مشران به هم نمایي ضرورت اوس هغه توجه امریکا هم نه کوي او نه نړیواله ټولنه د پاکستان د هم رملاتل کوي په دغه موضوع کې. البته د ٹی ٹی پی شتون په افغانستان کې به دې باندې بحث کې دي شي خو ما ارزو کړو چې د افرادو شتون دا به دې معنی نه ده چې حتمن دی هغه د غډلې ملاتړ وي یا د غزه نه مقاومت کوي لکه څنګه چې چین مسلمانان دي ټوله نړۍ کې اوسېږي. نو اوس هم ځینې احتمالاتو باندې چې ملګرو ملتونو راپورونه راځي مخکې چې به ارزو کړو هغه تقریبا د دې دپاره وي چې طالبانو باندې یو فشار دوامدار پاتې وساتي تر څو دغه ګروپونو ته متوجه اوسېږي.
سیاسی کارپو سمی یوسفزی سرمود احمد تکل مرکه واوریده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال اعلان کړی چې واشنگتن د افغانستان په اړه د خپلې نوې پالیسۍ په جوړولو کار کوي. پاول کپور وویل چې د دې پالیسۍ د اعلان لپاره ځانګړی مهالویش لا نه دی ټاکل شوی او نهایي کېدل یې نور غور او اضافي پړاوونو ته اړتیا لري. یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان وایي امریکا ممکن د خپلې نوې پالیسۍ په بیلابیلو برخو کې ځینې نیوکې راپورته کړي خو د افغانستان په مسله کې یې د لیوالتیا نشتوالي ته په پام سره ډیره اغیزناکه به نه وي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
یو شمیر امریکایي چارواکو د افغانستان په اړه د واشنگتن د نوې پالیسۍ د جوړولو لپاره د نویو هڅو خبر ورکړی دی. د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال پاول کپور اعلان کړی چې د دې هیواد د حکومت مختلف ادارې د افغانستان په اړه د واشنگتن د نوې پالیسۍ په جوړولو کار کوي. د چې د چهارشنبه په ورځ د دلوي په 22مه د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې د جنوبی او مرکزی آسیا د چارو د فرعي کمیټې په استمایا غونډه کې خبرې کولې. د افغانستان په اړه د امریکا د نوې پالیسۍ په اړه وویل
The review to which you refer is an ongoing process and it's also an interagency process.
دا یو روانه پروسه ده او دغه شون د ادارو ترمنځ یو پروسه ده. ډېر متحرک لاملونه او برخې پکې ښکل دي. زه دقیق نه پوهیږم چې مهالویش یې څه وخت دی یا مهالویش
خاغلی کپور په دې ټینګار کړی چې د افغانستان په اړه د امریکا پالیسۍ لا نه ده ټاکل شوې او وروستي کول یې نور غور او اضافي ګامونو ته اړتیا لري. د زیاته کړی چې دای به په مناسب وخت کې د دې پالیسۍ په اړه د یادې کمیټې غړو ته معلومات ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال په دې غونډه کې له افغانستان نه د هیواد ته د افغانانو د ایستلو اړوند هم خبرې وکړې. نوموړي د کانګرس د یو غړي د پوښتنې په ځواب کې ویلي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مشرۍ حکومت تر اوسه پورې هیڅ افغان بیرته افغانستان ته نه دی استولی. خو نوموړي تایید کړه چې واشنگتن له نورو هیوادونو سره د 1200 تر 1200 څخه افغانانو د منلو په اړه په خبرو اترو بوخت دی چې دا مهال د قطر په څیر هیوادونو کې د متحدو ایالاتو د حکومت تر پاملرنې لاندې دي چیرې چې دوی د افغانستان د تیر حکومت له ړنګېدو وروسته لیږدول سوي وو. د استازو جرګې د بهرنیو چارو د فرعي کمیټې د دې استماعي غونډې په ترڅ کې یو شمېر استازو په افغانستان کې د پخواني حکومت اړوند ښځو او اشخاصو په ځانګړې توګه د پوځیانو د برخلیک په اړه هم اندېښنه څرګنده کړه چې د دوی په خبره طالبانو یې پر وړاندې له وخت رسېدو وروسته غچ اخیستونکي اقدامات کړي دي. مخکې له دې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د دلوي په 19مه وویل چې د 2015 شپتم کال د اکتوبر نومبر او دسمبر په میاشتو کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو لږ تر لږه 14 پخوانی غړي وژل شوي دي. یو شمېر کارپوهان وایي چې د افغانستان په اړه د امریکا په نوې پالیسۍ کې ممکن د ښځو د حقونو او بشري حقونو په برخه کې ځینې نیوکې موجودې وي، خو د دوی په خبره داسې اغیزناک موارد به پکې نه وي چې آن په افغانستان کې د رژیم د بدلون لامل شي. له دې ډلې کارپوهانو حمید عزیزي ازادي راډیو ته وویل:
زما په نظر څرنګه چې متحده ایالات اوس مهال د نړۍ په نورو برخو کې په ځانګړې توګه ایران، روسیا، چین او سویلي امریکا کې بوخت دي، نو تا به د افغانستان په اړه د بدلون پریکړه ونه کړي. دا طبیعي دي چې په هغه ستراتیژي کې څه انتقادونه وي د ښځو د تحصیل او کار په باره کې یا د حقوقو بشر په باره کې یا په نورو مسایلو کې، خو په عملي توګه زه فکر نه کوم چې ډېر داسې خاص تغییرات په افغانستان کې راوړي.
د زیاته کړې چې متحده ایالاتو په خپله ملي امنیتی ستراتیژي کې چې دوه میاشتې وړاندې خبره کړې د افغانستان یادونه نه ده کړې، او دا ښیي چې افغانستان اوس مهال په نړیوالو اړیکو او معادلو کې د متحدو ایالاتو لپاره د پام وړ ځای نه لري. په ښکاره ډول افغانستان د ډونالډ ټرمپ ادارې لخوا د متحدو ایالاتو د ملي امنیت ستراتیژۍ په سند کې په هیڅ برخه کې نه دی څرګند شوی، په داسې حال کې چې دا هیواد په تیرو دوو لسیزو کې د واشنگټن د بهرنۍ او امنیتي پالیسۍ یو له خورا مهمو ټکو څخه و. په دې درې دیرس مخی سند کې اصلي تمرکز د کډوالو کنټرول، چین سره سیالي، د روسیې مخنیوي او د متحدو ایالاتو امنیت پیاوړي کول و، خو د سویلي اسیا او منځني ختیځ ایوازي یادونه پکې سوې ده. امریکایي چارواکو په داسې حال کې د افغانستان په اړه د هیواد د نوې پالیسۍ د چمتو کولو اعلان کړی چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې په خپل وروستي اقدام کې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته د امریکا د نقدي مرستو د بندولو لپاره یو لایحه تصویب کړه. د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې رئیس جیم ریش د دې لایحې له تصویب وروسته په یو بیان کې وویل چې دا لایحه ډاډ ورکوي چې د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسو یو ډالر هم په افغانستان کې د طالبانو په څیر ترهګرو سازمانونو ته نه رسیږي. دوه میاشتې وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې غړو هیوادونو د 2015 کال د ډسمبر په 10 نیټه په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت او بشري ناورین هم د اندېښنې وړ وباله، او د طالبانو په پالیسیو کې د بدلون غوښتنه وکړه.
سر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق. ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ناتو سرمنشي مارک روټ وايي متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره پر روسیې هر ډول فشارونه اچولي دي. نوموړي دغه څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې خبریالانو ته وکړې. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران په بروکسل کې جرګه شوي. په اوکراین کې د روسیې جګړه د دغه غونډې د اجنډا د سر موضوع ده. د ناتو سرمنشي مارک روټا تر غونډې مخکې خبریالانو ته وویل امریکا د اوکراین جګړې د پای ته رسیدو لپاره پر روسیې هر ډول فشار اچولی.
د امریکا متحده ایالاتونه پر روسیې هر ډول فشار اچوي، هغه څه فشار چې اروپایي ټولنې یې د بندیزونو له لارې پر روسیې راولي. تاسو وګورئ چې د امریکا د بندیزونو له کبله د روسیې د تیلو دوه کمپنیو لوک آیل او روس نفت ته څور پېښ شول.
د ناتو دفاع وزیران داسې مهال بروکسل کې جرګه شوي چې دغه تړون یوه ورځ مخکې د شمالي قطب د ساتنې لپاره یو نوی ماموریت اعلان کړ. ناتو غواړي په دې پلان سره په شمالي قطب کې د روسیې د نفوذ مخه ونیسي. د ناتو سرمنشي وایي د اوکراین او روسیې ترمنځ د سولې له هڅو سره سره لا هم متحده ایالاتونه اوکراین ته پوځي تجهیزات ورکوي.
متحد ایالاتونه لا هم اوکراین ته د هوایی دفاع سیستم او نورې وسلې ورلیږي. ورته هڅې کاناډا او اروپایي متحدین هم کوي. امریکا دا مهال د سولې خبرې رهبري کوي. د ځمکې پر سر یوازې یو پیاوړی هیواد چې کولی شي له پوتین سره ډغره ووهي هغه د ډونالډ ټرمپ تر مشرۍ لاندې امریکا ده.
د ناتو دفاع وزیران به د دغې ټلوالې پر یووالي او رامنځته شوو ناندریو هم خبرې وکړي. دا غونډه داسې مهال جوړه شوې چې د همدې فبروري په 24مه پر اوکراین د روسیې د ناموجه یرغل 4 کاله پوره کیږي. د امریکا په منځګړیتوب د دغه جګړې د پای ته رسیدو هڅې په وروستیو کې چټکې شوې، خو دغه هڅو د جګړې پر لیکو د پام وړ کوم اغیز نه دی پریښی.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شدود تاریخ مضمونونه خبرې شي.
د دې خبرونې لاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندېدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي.